سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوي د مشال لیډو په بلګړی کې مصعب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړی کې اول نیمای رپورټونو ته ځانګړې سوي او په دوم نیمای کې اونې ځخ خبرونه د مشال تران لاندې دفته باندې کوو. د سر رپورټ مو د افغان کډوالو وی چې غواړي په پاکستان کې څکم کډوالو د بیا اسناد کډوالو پاله باندې حکومت فیصله کړې ده په افغان دښنه ده. دې تر څنګ د پاکستان د سپریم کورټ د قانون په اړه فیصله او نور رپورټونه هم ستاسو په اړه خبرونه کوو. سرټکی په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت تی نارجستره شوی افغان کډوالو ته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړي. د پاکستان پخوانی واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د واک په اړه د ستر عدالت د پرونی فیصلې هرکلی کړی. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او سعودي شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړي. او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت تی نارجستر شوی افغان کډوال ريجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ول چې حکومت تی ل نارجستر شوی کډوالو سره شسلوک وکړي او هغه یې دینه نسی. د شورا مشر بریالي میاخیل وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافات پر سر د کډوالو له ضرورولو ډډه وسی.
ولسونم چې د خفقیږي په دې باندې نو زمونږ د پاکستان نه دا فایشته چې دا خلک واپس کوي مو او دې امدلته هغه کې لکه مونږ څنګه کارت راکړی دی مونږ دغه سی رجستر کړو داخل کوم رجستر کوي.
د پاکستان حکومت لا د افغان کډوالو د عالی شورا د مشرانو څرګندونو غوښتنې په اړه څنې دی ویلي. خو دا هغه هیواد د اطلاعاتو په خبرونو چارو لنډمهالي وزیر مرتضی سولنګي د اکتوبر پر اومه د پاکستان لډان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ټینګار کړی و چې د اکتوبر تر پای وروسته د افغان نانو په ګډون هغه ټول بهرنیان د هیواد باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان پخوانی یو واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د واک پاړه د ستر عدالت د پرونی فیصلې هرکلی کړی دی. د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ پرون د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2023 کال په نوم د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړل چې د پاکستان پخوانی حکومت سش کال د اپریل په میاشت کې منظور کړی وو. په قانون کې زیات پام د سوموټو نوټس پاړه د چیف جسټس واک کمولو ته سوی وو. قانون د مسلم لیگ نواز مشر شاباش شریف وزیراعظم کی پارلیمان منظور کړی وو. نوموړي د اکتوبر پر 11 یعنی پرون پر ایکس پانا د دې فیصله هر کړی کړی هغه ځاته کړی چې دا پریکړه نه یوازې په خپل د سپریم کورټ د چارو چلولو ته جمهوریت بڼه ورکوي بلکې پارلیمان ته د احترام ورکوړو څرګندونه هم کوي. د پیپلز پارټي یو مخکښ سېنیټر شری رحمان هم پرون پر ایکس د فیصله پستانه کلیکلي چې لاوریدونکو او فیصله سره د سپریم کورټ شفافیت او حیثیت نور هم لوړسي. په خواني واکمن ګوند تحریک انصاف هم پرون پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف د نااهلي ممکنه ختمونې ته اشاره ویلي چې له دې فیصله سره له سپریم کورټ څخه د سیاسي تملرونکو ډلې په برخه کې مایوسي راغلی ده. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبایلی ضلعو د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی. د ادارې مشر عبدالکرم پرون مشالې ټول چې د منسوبې هدف ته قبایلی ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې پکې شوونځي نسته. نو مړي زیاته کړه چې سش کال به 15 سکولونه جوړوي او د ودانۍ استادانو تنخواګانې او د زده کوونکو فیسونه به حکومت ورکوي. د په خبره حکومت د دې لپاره اته 8 میلیون روپی مختص کړي. د فاونډیشن په خبره د دې منسوبې له مخې به سش کال په باجوړ مومندو خیبر کورما ورګزو شمالي وزیرستان کې سکولونه کار پیل کړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې دي. د چین لخوا د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو بحالي تر تړون رسته د لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو مشران سره خبرې کوي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې سلمان او رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې د فلسطینیانو پر ضد جګړه ودرېږي. ریاض د ټلیفون خبرو په اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د امریکا بارني چار وزیر انتونی بلینکن له حماس تر حملو وروسته د پیوستون شو لپاره اسرائیل ته تللی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی چې په تشدد کې لږ تر لږه 22 امریکایان وژل شوي او باور کوي چې نامعلوم شمیر وګړي حماس یرغمل کړی دی. د اسرایلو ځواکونو تر هغې وروسته د غزې پر ترانګه بمباریو ته دوام ورکړی چې د اکتوبر پر 10 حماس ډلی پر اسرایلي لو ناڅاپي برید وکړ. د حماس په برید او تر هغې وروسته د اسرایلو په جوابي حملو کې تر اوسه پورې دواړو خواو ته 2300 کسان وژل شوي دي. د پنځوس اوره کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې به نن جنوبی افریقا او استرالیا له یو بل سره مخامخ سي. لوبه به د هند په لکنو ښار کې د پېښور پر وخت ماسپښین یو نیمه بجه پیلېږي. استرالیا په روان نړیوال کپ کې لومړی لوبه پر هند بایللې او جنوبی افریقا بیا په لومړی سیالۍ کې سرلنکا ته ماتې ورکړې وه. پروند هند افغانستان ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. افغانستان به راتلونکي سیالي د اکتوبر په 15 له انګلستان سره کوي. پاکستان او هند به د اکتوبر په 14 یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو فری خبرونه مو اوریدل او سم د ریپورتونو برخه ترازو. ریپورتونه یو شمیر نور هم لرو. د بلوچستان په اړه ریپورت دی، د افغانستان په اړه هم که وختو بیا ریپورت دراورو، خو پایل کې به د افغانانو له موضوع څخه وکړو. د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې میشتو بیا اسنادو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو پر حکم د افغان کډوالو شورا اندیښنه شوله ده. د شورا مشرانو پر د پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال چې له دې اقدام سره شاید اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خرابې سي. تر دې حکومتي اعلان وروسته د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پولیسو په لږونو افغان کډوال نیولې دي او یو شمېر کورنۍ بیا ستنې شوې دي. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو پر دې حکومتي ګام تنقید کړی، خو د پاکستان حکومت بیا درې ځري چې په هیواد کې د زیاتېدونکو نامنیو لوجې بیا اسناد بهرنیان د ایستلو پریکړه تا مجبور سوی دی. نور تفصیل د غلام غوس پر ریپورت کې.
په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 11 نیټه د افغان کډوالو د عادي شورا مشرانو او استادو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ناقانون افغان کډوالو سره د هم خسلوک وکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي. د افغان کډوالو د عادي شورا مشر بریالي میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل،
دغه غیر قانوني مهاجر چې پاکستان ته راغلي دي دغه زمونږ په سیر راغلل، زمونږ په شان پاکستان ته راغلل او بیا دلته مونږ هم داسې قانوني شو دي موږ راغلل. مونږ د افغانستان نه درخواست نه ورکړي کېږي چې مونږ پاکستان ته ځو او بیا مونږ د قانوني کیږو. دا هم دغه سیر راغلل، سرحد کراس کړو، د مجبوریتونو په اساس دلته سیاسي بنا واخیستله. نو اوس هغوی ته غیر قانوني وي او دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې ولاړې، ډېر مشکلات پیدا کوي، په تعلقات باندې مسر کوي، ولسونه چې د خفقیږي په دې باندې. نو زمونږ د پاکستان نه دا فایشته چې دا خلک واپس کوي مو او دوی امدلته
د مهاجرینو د شورا مشرانو وویل چې د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په سر دی د کډوالو د زورولو او د تجارتي هلو ځلو د متاثره کولو څخه ډډه وکړي شي. د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو لپاره اسانۍ برابرې کړي شي نو دا به د پاکستان په ګټه وي.
ورو ورو دلته په پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي فلحال پاکستان کې انویسټمنټ کوي، هغوی پاکستان کې تجارت کوي، زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي، مونږ دلته پراپرټیانې لرو، مونږ دلته د ګاډي لرو، سیستمونه زمونږ دي خو زمونږ په نامه نه دي، دا د هغه پاکستانی په نامه دي زمونږ کومرونه یا ملګري چې دي. خو زمونږ دا مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې برای مهرباني مونږ ته د پیور کارډ باندې دا کوم فسیلټیانې چې پاکستانی تجارانو ته تاسو ورکوئ دغه فسیلټیانې باید مونږ ته راکړي.
په پېښور پریس کلب کې د افغان کډوالو د مشرانو د غوښتنو پر ردعمل کې حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټی د اکتوبر په 3 نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروسته په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي، غنې وروسته به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. د مرکزی حکومت د دې اعلان وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو افغان کډوالو کې سخته ناارامي رامخته شوې و. خو د اکتوبر په 10 نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی او نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سیټیزن کارت لرونکو کډوالو د نیولو او تنګولو څخه ډډه وکړي شي او اړوند ادارې دې په دې امر په کلکه عمل وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځه زره اووه سو پنځوس، دوه زره یو سلو دیرش او پنځه زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو یو بل رپورټ تر ازو، هغه دا چې د پاکستان کې د سپریم کورټ پروند د خپل واک پاړه باندې یو فیصله کړې ولا او هغه درخواستونه چې د پارلمان لخوا ځخه د پروسیجرز اینڈ د پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2023 کال چې د اپریل په میاشت کې دا قانون پارلمنت منظور کړی وو، بیا ځینې درخواستونه سپریم کورټ ته ورکړل شو او هغه درخواستونه پرون سپریم کورټ فول بینچ دې هغه رد کړل. حکومتونو پخوانی حکومتونو کې سپات سوی کم سیاسي مشران دی هغه د دې هرکلای کړی، دا چې هغه هرکلای کړی او په کم بنیاد کړی. طاهر خان راته تفصیل راکړي.
په عمومي توګه په پاکستان کې مهمو او لویو سیاسي ډلو او داغي مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصله چې تاسو لږ مختصر ذکر وکړ دا غي هرکلی کړی دی او د دې هرکلی چا کړی دی نو پغی کې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دی چې هغه هم دغه هرکلی نفس دا وایي چې د سپریم کورټ دا فیصله خایي چې سپریم کورټ پارلیمنت ته احترام او عزت دا غي سرګندونه کړی دا او هغه ته وایي چې څنګه پارلیمان د اولس استازي وي احترام دا کرنګي د پیپلز پارټي یو مشر شری رحمان په خپل سوشل میډیا چې کوم اکاؤنٹ دی ایکس باندې په خپل ټوئیټر باندې هغه هم دغه لیکلی چې هر کله هم کړی دی او دائم ویل چې دې کار سره به د سپریم کورټ هغه نوم دغه غساک هغه به خشي او لکه دغه خبره هم دی کړی. بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم یو بیان راغلی دی هغه هم هر کله کړی دی. البته پی ټی آی په یو بیان کې دا ویلی دی چې کوم خلکو دا توقع لرله چې په ماضی کې د هغه خلاف چې کوم فیصله شوې دي نو هغه به معاف شي، لیکن هغه دا ورته غیر مایوسی ځکه چې په سپریم کورټ په دې فیصله باندې هم رسو غږی غو، لیکن اول په دا چې سپریم کورټ کې دا ویلی شوې وو چې دا نوې فیصله چې دا بنوي کیسونو باندې په زړو باندې بنوي یعنی دا اپیل حق پرې کې ورکې شي او هغه به
اشاره خبره کړی دا د پکم تناظر کې کړی دا او چاته اشاره دا او پکم تناظر کې دا
او بیان کې دا خبره تاسو مهم ذکر چې په بیان کې د چانوم نه دی خستر شوی، لیکن چونکه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې رهبر نواز شریف تیر ورځ پاکستان ته راتلو د پاره د لندن نه تللی دی، سعودي عرب ته مو سره رسیدلی دی او پاکستان ته روان دی او دلته دسی لکه خپل شهباز شریف په دغه بیان کې د ذکر کړی وو چې څوک دا وایي چې نواز شریف په دې نه متاثر شي ځکه چې نواز شریف خو نایحل شوی مو عمری نایحل مو نو دلته دا بیا باسونو چې آیا دا به دغې باندې صغیر وو که نه. نو بار شهباز شریف چې دا فیصله په هغه باندې اغېز نه کوي، پی ټی آی هغه اشاره چې وا هغه نواز شریف ته
شاعودی کی تارخان سپ کړل روس د دې پس منظر ته لاړ شو چې پروند د څومره ججانو حمایت څومره مخالفت وکي او دا پدې کې اصلا ووڅه
اول بلار شو چې سونه ججانو د دې بل په حق کې چې کوم د پارلیمان منظور شوی وو خو بیا غي خلاف اپیل شو نو د 1500 ججانو یو فل کورټ یعنی ټول ججان په هغه معنی مشتمل وو لسو په حمایت کې رائے ورکړی دا او پینزو په مخالفت کې چې کم ساسو ذکر هم کله کا پریکټس اینڈ پروسیجر بل یعنی بنیادی د سپریم کورټ د چیف جسټس د یاد مشر قاضي دا هغه د اختیارات په اړه باندې دا قانون بنیادی په هغه جوړ شوی مختصر فیصله راغلی دا نو یو خدا خبره ده چې په راتلونکي کې به بینچ جوړیږي د سپریم کورټ د مقدمه په اړه باندې نو هغه اختیار با چیف جسټس سره نوی ماضی کې چیف جسټس پخپل خوخه بینچم جوړو مقدمه او کچا به سره اختلاف کل نه کل وکړ نو هغه به اکثر د سی به یو دل تخلق محسوسوله چې هغه په هغه بینچ کې به نه شامل کېد نو اوس به هغه اختیار د چیف جسټس په ځای درې ججان او سینئر ججان چې چیف جسټس به دغه مشرکی هغه به دا فیصله کوي چې په بینچ کې دی سوک وی لکه هغه اختیارات چیف جسټس خپل اوس هغه درې کمیټ بل دا چې اس خود نوټس دی ریو سو موټو تاسو یاد کړه چې کله نه کله بچی جسس یو موضوع باندې خپل سر باندې به یو یو لکه نوټس ته واغښت یا به پاغي باندې غوښتل چې د عدالت تراش یو موضوع پاغي هم کله نه کله باسونه وي ولانجه به پکې مستراله چې دا سو موټس باندې کیدی شي نشي کېدی نو اوس هغه اختیار هم له چیف جسس پاتې نشو او د سپریم کورټ درې ججان به د هغه هغه فیصله کوي چې آیا دا سو موټو بل پکې حق ورکړي شوی دی په خو به سو موټو نوټس یا خود نوټس چې په اړه باندې واغښته مقدمه هغه ته به دا بیا حق نو چې هغه به د هغه خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي اوس هغه ته دا حق ورکړي شو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پښتونخوا تعلیم فورنیشن پلان لري چې په کوالی زلو کې د سباون په نوم شخصي سکولونه جوړ کړي. د اداري مشرانو مشالې د ټولي چې د ټولو لګښتونو لګښتونه به حکومت ورکوي چې وار لمخ ورته بجټ مختص کړی دی. ځای خلکو د دې ګام هرکلی کړی دی وایي چې د زیاته ګټه به د لیرې پرتو سیمه ماشومانو ته ورسیږي. په دې اړه د فرحات شنواری رپورټ اورو.
د منسوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي او استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منسوبه به سکال خواوشا 80 میلیون روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغه منسوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړی مرحله کې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زمشوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ستر تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا سباون سکول انیشیټیو ده. د دې مقصد دا ده چې سنگا چرتا مرج اضلاع کې سکول نشته دے اغی کہ نہ سرکاری سکول نشته دے نہ پرائیویٹ سکول نشته دے اغی باندی دا سکول اسٹیبلش کیگی اور دے دے فیزونا میزونا ٹول دا اغا گورنمنٹ دا غیتا ور کیگی. پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول اسٹیبلش کیگی بیا رور رور سو دا زیادہ کیگی.
د پخوانے فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چاروا کی وای چ حکومت با د کے جی یا وڑو ماشومانو ابتدائی ٹولگی زدکون کو لپارا 0 روپے میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1500 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي. د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي.
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپوره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ ته د خپلو لوکو خبره وکړو مونږ اوس داسې لوکې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې ته 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډېر تصور نشتا نو چې داسي ولې عمل داسي طریقہ کار وته جوړ کی چې آلتا د سکول جوړولو د پوره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوه سره مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پوره تعلیمی چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډیر زیات فائدہ مند شي.
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ، مومندو، خیبر، کورما او رګزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او د سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلق ان کے پورت کڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمون گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی. اوسم یو ځانګړی رپورټ ترازو هغه د بلوچستان په بلوچستان سیمه کې کسم له لسی زراسي د بیلتون قشتون کوډل له خوا وخت نا وخت پر متی د رو بریدونه کیږي خو په دې ورستي کې د وسوال ډلو مذهبي ډلو له خوا یو شمیر داسې بریدونه سوي چې وړاندې ساري نه لیدل کیږي. د سپتمبر پر 14 د جمعیت الاسلام پر مخکښ او پخوانی سنیټر حافظ حمد الله په سوي برید کې دغه پګړو نیول لس کسان جوړ شوی ول او بیا د سپتمبر په 8 په مستون کې ځانمرګ برید کې لستر لشه نه 50 کسان وجل سوي وو. د دې برید زمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې بنلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخابات لپاره ځینې ګوندونو کمپاین پیل کړي او ځینې د پیلولو په حال کې دي. سیاسي ګوندونو او صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي چې داسې ګڼي چې د صوبې کې به پښتون بلوچ سیاسي ګوندونه له یو مشکل سره مخامخ وي. هم د دې حالاتو بوریوال کاکړ په دې ځانګړي رپورت کې جاج اخیستی دي.
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبی امنیتي حالاتو تړله اندیښمن کړی دي. د دوی په وینا په ځانګړي توګه د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې مذهبي سخت درزي اورز تربلی مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مخکښ سناولا بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سخت درزي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موش خدا پویجو چی دا دانسته طور چی دی اسلام آبادی و پالیسی دی ولی دا بدمنی پا پجاب کی نستا بلوچستان بالخصوص موش خلق دیر پروگرسیو خلق ہو موش جو سیاست چی دی دا یا تقریباً 50 شبیتا کالکی چی سیاسی پروگرس ساوی دی اگر دول دا پروگرسیو پولیٹکس و سیاست بنیاد باندی ساوی دی موش ملک توڑ مذہبی خلق ہو لیکن دا مذہبی جنونیت چی یو سپیشل قسم دی چی اگر دا باند سرازی و دلتا پروگرا کری دی اگر که دا حکومت و مملکت و ریاست دیر غٹ لاس دی.
سناولا بلوچ وویل چې مذهبي سخت درځي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوچ ملت پال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سخت درځي خورا زیاته سوې ده. د ویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي.
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے لیکن
دا قام په هیڅ بلوچستان لا مذهب سره تړلې دي خو سخت دریځ نه دي. اوس ټولنه ټوله سخت دریځ شوې ده او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغه راځي نور مدرسې جوړوي. بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې ډېر کال وړاندې وه. دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړې دي.
سطح پہ بھی اس طرح کی ادارے قائم ہوئے ہیں.
د سپتمبر پر 14مه په مستون کې 14 د جمعیت علما اسلام فی ډلی د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبد الله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو. د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرال سیکریټری مولانا عبد الغفور هیدری وای د ملک د نور برخو په چیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړي توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په چیر مسلې نشته. مولانا عبدالغفور حیدری ویل چې دوی اوس دې ته اندیشمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړي توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې اوخو او ساغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د دې په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا ہے
اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سغدریزی ملاتڑ وشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی خو دا تگلر تر اوسا ناکام اخکاری زکر چھ زوان نسل دا بلوس و ملت پال او بلتون غختون کو تا زیاد مائل دے
قوم پرستانہ تحریک میں شامل ہو رہے ہیں بلاتی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر ویل د دې خبرې امکان شته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکو کې د ریاست له واک ووزي او له بلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د دې په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غشتونکو وسلوال دي شزي په خپل لیکو کې شامل کړي او یادي د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګ بردونه وکړي. د ویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وای په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخدرزی چراغل دا دال دے قبل ادا چې پاکستان حلتا دینی مدرسو کی تر اندازی زیادہ پانگا و نکڑی خدا پو زینو سیمو کی دا و پو ٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخدرزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخدرزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے اور حمایت کرے.
اوس پښتنه دا د چی د بلوچستان هغه کوم سیمې دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبريال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای دا سیمې لومړی کمی وي خو اوس اورس تربلی پسې زیاتیږي.
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد جعفر آباد ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی سبی مستونگ چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغت ولاړه کیشتا تربتہ خوزدار دی خپل دغه خوزدار وګوره کمنگو چر سوراب دا سیمی کې دا شیان روان دي. ما خیال دادی چې دا زیاتی جی په کال په کال
پا دی اڑمو دا حکومتی دریز لپاره دا پاکستان دا کورنی چارو نگران وفاقی وزیر سرفراز بوکتی او دا بلوچستان دا اطلاعات و نگران صوبائی وزیر جان محمد اسکزی تا پا وار وار ٹلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلې دي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی کوم چې هند تل رد کړی او دای د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي. تاسو مشال ریډیو او ریو سم د خبرونو نیمای تر اغلیو لسمی بجی دی خبرونو لنډیز دراورو او بیا بحث تاسو په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت یې نا ريجستر شوی افغان کډوال ريجستر کړي. دوی پروند د پېښور پرېس کلب کې د شورا مشرانو خبري غونډه کې دا خبره کړې. د پاکستان پخوانی واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د اختیاراتو پاړه د ستر عدالت د پرونی فیصلې هرکلی کړي. د چیف جسټس قاضي صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ پروند د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر اکټ 2023 کال په نوم د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړل چې پاکستان پخوانی حکومت سږ کال د اپریل په میاشت کې منظر کړی وو. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبالی ضلع کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی. د ادارې مشر عبدالکرم پرون مشالې د ټول چې د منسوبې هدف ته قبالی ضلع په حقوقي سیمو کې سکولونو جوړول دي چې پکې شوونځي نسته. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبري کړي. او د 50 اورز کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې به نن جنوبي افریقا او استرالیا له یو بل سره مخامخ شي. او سمراجو نیت خبرونه د مشال ترونا لاندې تچ پرون د تاسو اوریدلې و نن ریکارډ سوی بناورو او پکې د پاکستان حکومت د بارنن د استدو د فیصلې مختلف اړخونه بحث وي.
د مشال ترونا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترونا لاندې کی موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت په دی هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ پوري د وتلو امر کړی، په مختلفو شهرونو کې پولیسو د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر پر درېمه نیټه د حکومتي فیصلې د اعلانونو پر وخت د دې اقدام وجه د پاکستان خراب امنیتي حالات بللی وو، خو د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او پر افغانستان واکمن طالبانو پر دې تنقید کړی دی. د پاکستان حکومت په خبره دا محال 14 لکه داسې افغانان ژوند کوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا افغانان لکلو کنو رایسي په پاکستان کې ژوند کوي، خو بیا ولی اوس ناڅاپه د دوی د ایستلو فیصله وسوه؟ دا نور پښتنې په دې بحث کې چیرو. مېلمانه مو د مشال ریډیو د اسلام آباد همکار طاهر خان او ورسره د افغانستان د پېښور کنسولګری د پخا د تعلیم پخوانی اتاشا یلدا بازوان ده. تاسو دواړو مېلمنو تار کله وای یلدا بازوان پایل بل تاسو کو سوال هم ده دی چې تاسو په خیال باندې پاکستان ناڅاپه دا فیصله ولی وکړه چې نا قانونا اسناد، یعنی چې اسناد نه لري په نا قانونا توګه په پاکستان کې اوسې هغه افغانان و باسي؟ تاسو خیال څه دی؟
د دې وجه باندې همونګ هیڅ پونه یو دا که په قرار باندې ویل شوی وي او د دوته د مخکنه دا رقم باندې یو په پلان او ستراتیژیک توګه باندې لکه ډیر په قراره سره، خو دا رقم باندې لکه دا د افغانانو په حق کې د کډوالو په حق کې دا یو ډیر زیاتی دی، او نړۍ په دې وخت کې باید د افغانانو دغه مجبوریتونو ته دیوته لکه پاملرنه کوي. خو دلته مونږ پونه یو چې ناڅاپه ولې داسې یو اقدام اوس په دې 45 کال کې، او دا څو ځلې 2014 کې هم افغانانو نه دلته ډیری کورونه جایدادونه زده کړې د هر سنه محروم شو، اوس بیا همدا حالت په همدې رقم باندې په دې وجه
باندې ته راځو چې تاسو وایست چې تاسو پونه یې چې دې وجه څه کېدای شي. ترخان سیب تاسو لکلونو کلونو راځي د افغانستان دغه چاري په هر لحاظ باندې څاري او په دې کې داخلي است. ستاسو په خیال باندې ستاسو شخصي نظر بیا ستاسو چیزی معلومات کړی دي د دې وجه، یعنی ناڅاپه څه وسو چې دومره لوی اعلان وسو او سم د لاس اور باندې عمل هم شروع وسو؟
تاسو یو وجه په خپل باندې د پاکستان چې کوم نگران د کورونو چور وزیر دی دا ذکر وکړ، خو دغه سوال ما چې کله مشال لپاره مرکه کوله افغان کمشنر سره، دا زما اولنۍ پوښتنه وه چې ولې پاکستان دې ته اوس اړ شو چې افغانان په ویل شری خپل هیواد ته لاړ شي او تاسو وباسه؟ نو یو خو هغه دا خبره وکړه چې دا اوسنۍ پلان نه، دا د مخکې نه په ذهن کې یو منصوبه یو پلان وو، او هغه خو نه یوازې امنیتی مسله بلکې معاش او اقتصاد هم هغه یو دلیل پیش کړ چې پاکستان په اقتصاد باندې هم یو یو فشار وو
زمونږ په میجر چې کوم خارجي دي په اسلام آباد دی په خبر دی په ګټه ده لاهور دی نو هغه کې د دې زیات تر رهایش دی په کارګونو کې نو سي نو هغه سره زمونږ په خپل لا ان اورډر سچویشن نن سبا ډېر زیات خراب شوی دی او یو زدا نه مې چې د افغانانو په وجه خراب شوی دی خو د دې حالات چې کوم داسې یو سچویشن چې کوم کې په لکونو بار ملک نہ خلق راغلی یو غی سر اس قسم سند نہیں او تا دے داری پا بارے کی اس سم نہیں نو دیر شکوک و شبہات پیدا کی گی او چکم جنون خلقی چکم مہاجر دی یا چکم راغلی دے تے علاج دا پارا یا کاروبار دا پارا نو ایون دا گی دا پارا پرابلم
عباس خان چتاسو تا کم خبر ہو کچھ دے امنیت ستون زوا نو ستاسو خپل شخصی معلومات سے دی چی آغا آیا ہم دا غی سیدہ چی کچنگ چی سرکاری موقف تی
لگ مختصر بلاڑ شو پ جولائی کے چکلا پ دولسم پ جوب کے لوے حملہ شوا دا پاکستان دا فوج پہ مرکز او داغی یو روز تا دا پاکستان دا پاوز مشر جنرل آصف منیر کوئٹہ تلا او دا جوبل فوجانو دا داغی دور پارا آگے چکم بیان ورک دا دا پاکستان پا دی روسی تاریخ کے زج گور منو دا سے مثال ڈر کم دے جی او خواہ دا ٹی ٹی پی خبر رہو کہ ٹی ٹی پی د موجودیت خبر خو پاکستان کولا لیکن هغه دا اول زلو کې ٹی ٹی پی ته په افغانستان کې د کار ازادي دا د بیان وو او بل چې هغه خبر لګړې رهنانه اون کې وا چې په پاکستان کې افغانان په ترهګره کې لاس لري یعنی هغه وخت یاست مشخص نو ویل چې هغه یا د ٹی ٹی پی هغه ملاتړي یا هغه ټول یو افغان یاد کوم دا ما خلک هغه وخت نه بیا یو 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 شروع شو هغه یو پالیسی مخه دراتله بیا چې کله په چترال کې د شپږم سپتمبر باندې حمله وشو بیا تورخم هم تړل شو نو د څه کارې دي چې د دغه نه پاکستان بیا د کډوالو پاړه باندې یو خپل مزاج او خپل یو سوچ بدل کړو زموږ دا خیال بلم دی چې ممکن دا طالبان حکومت سره د پاکستان د ٹی ٹی پی په موضوع باندې چکم اختلاف دے یو ترنگل حالت دے نو ممکن دا چې دغه هم د یو فشار د پاره کړی وي ځکه چې طالبان حکومت خو ګمان نه کومه چې هغه به تاسو خو سوال لس لګه یاد کړ لیکن پاکستان کې د کشمیر د قانون یادېږي و لس لګه نو چې ول او بیا د دومره لګ وخت ته تاکي چې په دې لار شي کنه موږ په زور وباسو شتمنه هم قبضه کوو او ضبط کوو کنه
او دې ته بزه طاهر خان صاحب راځم ځکه چې یلدا پاسوان صاحب تاسو په خیال باندې تاسو تر دوه لسیزو زیات وخت هم دلته یاست په پاکستان کې یاست افغانان تاسو په خپل تجربه کې آیا د پاکستان امنیت ته غواشته یا افغانان چې غلط ژوند کوي
په دې څرګند پویم چې کوم افغانان دلته راغلي دي او زما دا نظر دی چې هغه د خپل کار روزګار دغه بیروزګارۍ نه دا د صحت په لحاظ باندې په دغه وروستۍ دوه کلونو کې د دوه لسیزې خودي خو په دغه وروستۍ دوه کلونو کې دوه فقط د تعلیم لپاره او د خپل ژوند کورنو د لپاره د دې د لپاره راغلي نو دا په امنیت د لپاره دوه په خپل باندې یو سپورټ نه لري په خپل باندې بیچاره خلک د کډوال دي نو دا په دومره غټو کارونو ته څنګه لاس واچوي د سما په نظر باندې زه خو دا فکر نه کړم او دا هغه څوک لري چې هغه سټیبل دولتونه وي هغه تر شا سپورټ ولري نو تر په دې وختونو کې چې موږ خپل افغانستان په جنگ کې د دلته خلکو پناه راوړې ده د خپل سر ژغورنې د پاره د خپل اولادونو د تعلیم د پاره د هغه د صحت د پاره د یو ورځ د خژوند د تیرېدو د پاره نو هغه به څنګه د یو ملک امنیت د پاره ګواخ جوړ شي
مننه ډیره طاهر خان صاحب تاسو التیي او تاسو ویني او بلکې تاسو رابطه هم وی دا خبره څومره په ثبوت رسیدلې ده چې افغان کډوال کاغه نا قانون الته وسی کبیا د قانون مطابق وسی دوی د پاکستان کې سید ترګری یادام نامه نورې د مسلې دي پاغي کې لاس لري څه داسې ډیټا څه داسې ثبوت ورکړل شوی دي
یو بیا عباس خان ته لاړ سول چې افغان کمشنر دی او داغه وینا به وزن زیاتو لري په دې موضوع باندې او هغه وی چې څومره یو اشاریه سلور ملیون افغان چې چا سره پی او آر کارڈ دی یعنی حق لري چې پاکستان کې ژوند وکړي آگے کی دے وچ داس یو ثبوت ہم پاکستان نرے تر لا سکڑے چھے افغان رجسٹر اگری پیو رہ گرے کی یا پی جرمونو پی لاسو لرے دا خواہ خپلوں منر چھے داس ہی ثبوت دینے دی او مات نہ دے تر لا سکڑے مات یادی کی چې سفران چې کوم پخوانی وزیر وو عبدالقادر بلوچ دا پښتنه دا هغه وخت مونږ کړی و هغه مو چې د ثبوت نشته چې افغانان د پترخ غره کې یا په جرمونو کې ملوثي. دلته یو خبره فقط د کوم دې کې خو شک نشته چې افغان او پاکستانی طالبان د انډیوالان دي. 2001 کال کې چې کله ٹی ٹی پی جوړې دا نو هغه د افغانستان د طالبانو نه هغه یو انسپایر شوی و یا حوصله اغستې و د ایران شو خپل د افغان طالبانو امیر خپل امیر اوس مغه بیعت دی موجود دی. افغان طالبان چې کله دلته وو باس ډېر وګرځي په شروع کې چې کله دی راغلل نو دا افغان تار نو نو دی د پاکستانی طالبانو میلمانو اوس پاکستانی طالبان هلته دي او هغه یو قسم ورته ویلی شي چې هغه د هغوی میلمانه دي. لیکن موږ به تل دا وی چې د پاکستان لپاره افغان طالبان هیڅکله هم پاکستانی طالبان نه اونیسی نه به اوباسي. اوس کو د خراب تعلقاتو هغه پلا یا زور ته د عام افغان نه اوباسي نو ګوره یو خبره کوم موږ چې کله افغانستان ته لاړ شو زه طالبانو په دوره کې موږ زر لاړم مخکې د کرزي سره په وخت کې د اشرف غني سره په وخت کې موږ به د افغان مشرانو نه د عام افغان نه یو خبره ضرور اوریده او کو دلته باغی راغلل چې هغه به د کډوالو په اړه باندې د پاکستان قربتوب ذکر به ضرور کو د دې به مننه د پاکستان د خلکو کوله. زما نظر دا دی چې هغه حسن نیت چې به هغه یادو د پاکستان هغه ته ډیر سخت زیان ورسید. نو زه ګورم چې افغانان په ترهګری کې په جرمونو کې کلم ملوث نه دي او د ٹی ٹی پی او د افغان طالبان انډیوالي خوشتا او څه دا خبره زنه کوم دا به صحافتي او بدیانتی وي. نو که هغه سره درې کسان لکه څنګه چې پاکستان په 12 جولای کې وو چې درې نو هغه امکان به وي چې دوه درې سلور پنځه شپږ لس افغان طالبانو سره پاکستانی سره ملګری شي. لیکن دا هغه بوج په عام افغان باندې چول دا زما خیر د پاکستان سمو پالیسی نه ده.
مننه طاهر خان صاحب زبیم تاسو ته راځم. یلدا پاکستان صاحب تاسو په خیال باندې چې کله ځخه دغه ژغ سوی دی او لاغه ورسته عمل مور باندې پیل سوی دی تاسو عام افغانانو ځخه کم داسې شکایتونه یا کم داسې مسلې یا څه کم داسې ستونزې دي چې تاسو ته بیانې یا تاسو وینئ؟
سرګند خبره ده چې خځې او ماشومان خو په دیو کې هیڅ نه شکړي لکه څنګه چې وس رسانۍ او کې ګورو او څنګه چې راپورونه راځي او څنګه چې خلک د مشکل سره مخ دي چې ماشومان او خځې زندانونو ته بیول کیږي او هغه خلک چې ورسره پیوار کاډونه هم ورسره دي هغه هم د ستونزو د مشکلاتو سره مخ دي. او مالک څنګه مخ په خبرو کې وویل چې دا اوس چې کوم خلک راغلي دي چې غیر ریجستر دي دا هم دغه یوازینی ستونزې چې دا او دلته په ډیری جنکو چې دا څو ورځې ما سره تماس نیولې دي هغه پکت د خپل زده کړو د پاره دلته راغلي ماسیلین او زده کوونکي چې څومره دي هغه د دغه مشکلاتو سره او دغه غک چې کله نه پورته شوی دی د دې په ژوند باندې یو دومره سخت اغیز راغلی چې زه ټول ورځ کې د خپل ټلیفون نه هم اوسګار نه شم چې یادو ته هغه تسلی هم مونږ سره وسنشته چې دی تاسو وایو لکه څنګه چې د جنیوا په بین الملل په قانون کې د یو یو هیواد کې د چا د پاره یعنی د شون د سر او د دې خطر وی او قبل هیواد تلاړ شي هغه پناه یو سی د هغه سره باید هغه ته زمينه مساعد شي د شون د ټول وسایلو خو دلته چې کوم دغه غک شوی دی او کوم خلکو سره د کوم څه وس روان دي زندانونو ته خځې او ماشومان پیول کېږي جنکې نو دا ډیره د افغانانو لپاره او دا د اوګدی مودي چې دا څومره لکه دلته افغانان پاتې شوی دي دلته نسل په نسل باندې دا د دوی پښمن باندې او په اصل باندې ډیره هغه اغیزه لري چې د ټو هغه ډیر سخت چارلاندې دي.
مننه ډیره. یلدا بازوان صاحب خبره وکړه او هغه کې د ملګرو ملتونو هم په دې باندې خبرګون راغلی دی چې هلته چې کوم افغانان تللی دي د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د هغو ژوند ته خطر دی. په دې اړه باندې مو د ملګرو ملتونو یونیسیار چې کوم ویان دی په پاکستان کې قیصر خان افریدی سره تر دې لمخه مرکه کړې وه نو هغه د ملګرو ملتونو چې کوم پر دې باندې تنقید و دا هغه په اړه باندې دا راته وویل.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تیر یو هفتې نه حکومت دغه یو اعلان کړی دی چې کم ان ډاکومنټډ یا غیر قانوني یا دغه افغانان چې په پاکستان کې پاتې کیږي نو هغه به دی بی او باسي او ډیپورت کوي او دی ته یو میشت ور کړی دی. نو زمونږ چې کوم موقف ته هغه دا دی چې پاکستان د تیرو سرویختو کالو نه لکه چې څنګه د افغان کډوالو مینوستیا کړی دا نو دغه چې کوم انډاکومنٹډ خلک دي په دې کې داسې خلک هم شته دي چې کوم د 2021 نه پس دلته راغلي دي. نو موږ دا ګڼو چې په دې کې داسې خلک شته چې دا هوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي او هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی. نو دغې حوالې سره مونږ د حکومت نه خواست کوو چې دغه خلک چې کوم دي هغه دې په زور د زبردستۍ باندې واپس نه لیږي او مونږ دا احساس لرو چې د پاکستان چې کوم د ریاستي کوم رائټس دي یا یو پروګریټیو دی د ریاست چې هغه خپل کوم پالیسیز یې هغه په پاکستان کې امپلیمنٹ کی کغه د سکیورټي کوم ستونزې دي یا نور داسې کوم معاشي مسلې دي. خو دلته کې مونږ دا وایو چې یو ان ایس آر دا خبره کوي بار بار چې دا خلکو کې داسې خلک شته چې هغه نشي دلې. نو مونږ خواست کوو چې پاکستان دی داسې میکانیزم مخې ته راوړي میکانیزم دی جوړ کړي چې دا کوم خلک دي هغه مینج کړلی شي او ډیولپ کړلی او رجسٹر کړلی شي. نو مونږ یو ایس آر مونږ تیار یو چې حکومت لکه څنګه مخکیم د حکومت مرسته کړې ده نو بیا به هم د حکومت مرسته کوو که دغه شان دی یو فریم ورک یو داسې میکانیزم مخې ته راځي چې دا خلق رجسٹر کی نو موږ دا کوم او ور سره زموږه سپورټ په دې سره جاری.
ترخان سے سوال دا دی ملګرو ملتونو دا وایي چې هغه افغانان چې هغه د طالبانو پر واک کې تر راتلو وروسته پاکستان ته تللی دي دا غو ژوند لګواښ سره مخامخ دي او که هغه بیرته افغانستان ته لجل کیږي نو هغه وار لمخه دي تراغلي دي خپل ژوند وژغوري. ستاسو په خیال باندې تاسو ولته ویني لکه تاسو اساس تاسو ملاقاتونه ډیر وي دغه سی والد سره خلک اوس مخامخ دي لوی خطر سره
همدا سدا او هغه ډیر پریشان دي. دلته په اسلام آباد کې یو خو د ویزو کار دا غوي چې خارج نور هیوادونو ته ځي دلته زه اکثر ورزم دلته مختلفو برخو کې غوي ساتل شوې دي ګست اوسونو کې او یو تاسو مثال بل در کوم سهار زه اکثر بلکې ننم تلوم او پارک تمون سار دون الت افغان امراضی چکم پ دلتیو میوزه کې افیکټ سیمه کې اغوی په گستاوتونه کې پراته دي نن چې ماو قتل نن نو نن اغي ډیر کم بلکې سهار چې کله غمو ته ریدو کم دې کې اغي جمع کیږي دا واقعي ګرځي نو نن اغي کې ډیر کم کسان و غم سهار نو رستو بیا درې کسان معنی دار چې اغي هغه راغلي چې اغي بهر لاړ شنو معنی دار چې عمومي نور کلبا زیاد نو مانے دارا چپ آگی باندھے ہوم یو فشار سرل دے چاغی دویزو کار نسبتن کاغی وقت پورا سفارتوں دی او د ویزو کار د بهر کار روان دي نو ویزی ورته هم غي پاره کې تمدید چې وتیا توسي اغم د غي کار دي یعنی غي د فشار دلاندې ذکر د موږ ورېدل شي غي ته ډیر اکثر ته ویل شي تاسو د کورونا بهر نه روزي نو یو نفسیاتی فشار او دبو په هر افغان باندې هم دي چې غي خپل انتظار او پاتې جری بهر لاړ شي.
مننه طاهر خان صاحب. یلدا بازوان صاحب استاسو په خیال باندې د دې پرته چې مختلف مشکلات ځکه چې دا کیسه شروع شو افغانان لډیر وختونو ځخال ته وسی کاروباریان دي د سکول والا دي د کالجونو والا دي یعنی د تعلیم په بخش کې تاسو هغه کې کارم کوي مبارزه م کوي لدی اعلان ورسته تاسو کم بدلونونه یا کم شکایتونه یا کبیا نستل سره داسې حالت د زده کړو په برخه کې ځکه چې په افغانستان کې په جنکو باندې پتی ربیا په درس باندې بندیز دی نو دلته بیا دوی په پاکستان کې کوي نو په دې برخه کې تاسو ته څه شکایت یا تاسو څه لیدلی وي؟
په دې برخه کې دا چې دلته زمونږ خونځي دی ډېرې خونځي دی په پښتونخوا کې په کراچۍ کې اسلام آباد کې او کوټه کې نو دا هغه موږ ته خپل مدیر صاحبانو او خپل زده کوونکو حتی اوس دومره تماسونه نیولې دي چې باندې دا زده کوونکي راځي خونځي زده کوونکي د پونتونه غوښو په هغه باندې ډېر فشار دی د خونځي زده کوونکي باندې ودرول کېږي دا چې هغه خپل درسونه پریښي دي دلته په صدر کې یو خونځي دی یو څو خونځي په آیات آباد کې دي نو هغه د ویر نه چې خونځي ته راځي او باندې څوک وننیسي او زندان ته بونیسي، د دې د ویر نه خونځي ته نشي راتلی. ډېر مشکلات ستونزې پیدا شوې دي او په زده کوونکو کې دومره اغیزه کړې ده تر دې پورې چې انجونې دې ته نه دي آماده چې هغه هم خونځي ته لاړ شي، ځکه چې وایي چې موږ سره کوم کارډ او دغه چې دی هغه د ایکسپایر ورته وایي او مخکې به دا خبره نه وای، یوازې به لکه ځوانان د سړو دپاره وو چې اوس وخت کې چې کومې سوشل میډیا دې وګوري کوم راپورونه راځي، نو ښځې او انجونو ژوند ډېر سخت شوی دی او ډېر روحي فشار دی، او دا ستونزه د ټولو کډوالو دپاره ده، یوازې د یو چا دپاره نه ده، ځکه مخکې به ماشومان او ښځې، خو اوس چې څومره فشار په ماشومانو او په ښځو باندې دی نو بیخي حد نه لري.
همدغه یلتا بازوان صاحب کوم سوال را کوم خبره راپورته کړه چې نه یوازې جنکی بلکې په مجموع کې ټول افغانان وېرېدلې دي. همدغه پښتنه چې مال قیصر خان افریدی زخه وکړه چې تاسو ملګرو ملتونو د سازمان ته کوم شکایتونه راځي، نو د هغه جواب تاسې وو.
پدې کې خو موږ ته شکایتونه راځي، موږ ته نه صرف هغه افغانان چې کوم د 2020 نه پس راغلي، هغه افغانان هم دا وی شکایتونه هم موږ ته راغلي چې چا سره قانوني اسناد دي، یعنی پی او آر کارډ چې کوم حکومت د پاکستان حکومت ورکړي په 2016 وم کې د یونیسیار په مرستې سره، یا چې کوم چا سره افغان سټیزن کارډونه دي اداوي هم هلته کې داسې رپورټ شوی، خاص کر په د سند په صوبه کې چې هلته کې پولیس کراچۍ کې هلته کې خلک نیولې دي، او زمونږ چې کوم د الیک پروګرام دی، اډوایس اینڈ لیگل ایډ سپورټ پروګرام دی، نو زمونږ سره چې کوم وکیلان دي په مختلفو سیمو کې په صوبو کې، نو زمونږ دا وکیلان ځي او هلته د پولیس سټیشنونه او د عدالتونو نه دا خلک د دې کیسونو لاغه کوي او دا خلک راخلاصوي. نو د پی او آر کارډ چې کوم چاسلری یاوی هم په بازي زینو کې الدار شوی دی، او موږ کوشش دا چې دا خلک سمور اخلاص کوي هم دی او سه را اخلاصو، نو ظاهر ده چې خلک ډیر زیات د غشوی دی. نظم دلته د پی او آر کارډ لرونکو والا او چاسر چې افغان سټیزن کارډ زین، نو هغه ته دا غوړ کوم چې هغه دې نه یریږي، ځکه چې حکومت صرف او صرف د ان ډاکومېنټډ حوالے سره یو فیصله کړی دا، او په دې ان ډاکومېنټډ کې هم خلک چې د چا ژوند ته په افغانستان کې خطر ده، زموږ همدغه اډوکسي ده، همدغه ریکوست موږ د حکومتونو نه کوو چې دا خلک دې واپس نه کړی شي.
ترغان سي په قیصر افریدی وایي چې مثال ډیر افغانان داسې دي چې هغه دوی ته شکایت کوي چې نه یوازې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري، بلکې داسې افغانان هم نیول شوي دي چې قانوني اسناد لري، نو دا د نیونو خبره ستاسو په خیال باندې څومره جدي سوي ده؟
زما خیال دا خبره درسته چې پی او آر کارډ والا هم بول کیږي، هم دا پښتنه ما د عباس خان افغان کمشنر نن کړی و او هغه دا ومنل، خو البته یو خبره هغه وکړه چې دا کسان دغه د پاره د ویریفیکیشن لپاره او د هغه تصدیق لپاره چې کوم داغي سره اسناد وي، او اوس یو کمیټي یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د اسلام آباد د پولیس مشر افغان سفارت د چارواکو سره د غونډه کړې و او هم دا موضوع هم پکې و، او بیا یو کمیټي جوړ شوې ده چې کله د پی او آر کارډ والا یا افغان سټیزن کارډ والا هغه نیول کیږي جیل ته ځي، نو بیا به هغه بهر راوستل او داغي ضمانت او هر څه چې قانوني هغه بدی کار کوي. خدا خبره دوستا چې پی او آر کارډ والا هم نیول شي، او دا وخت کې د پی او آر کارډ هغه موده ختمه ده، بیا هغه تجدید او هغه نه دي شویل تر اوسه پورې. البته عباس خان دا وایي چې هغه باندې مشورې کیږي او ممکن ده چې نو پی او آر کارډ والا پکې نیول کیږي، افغان سټیزن کارډ هم نیول کیږي.
مننه یلدا باسوان صاحب، ستاسو د پاره یعنی ستاسو په خیال باندې دغه مسله د پاکستان خپل اندیشنې پر خپل ځای په هر لحاظ سی وی، او بیا د افغانانو خپل ستونزې مسلې مشکل کته سو طاهر خان سی به بیانوي، دا ټول ته په مجموع کې څو ګوري دا سی د منځ یا د حل لار ستاسو په خیال باندې څه ده چې د پاکستان اندیشنې هم جواب شي او خپل د افغانانو ژوند هم
خبرو کې
یعنی وش چې دا مسله غوڅې سی او حلسي
په قرار پاتې د دې د پاره او دوه دغه سی په یو ځل په ناڅاپي وستو باندې چې د دوه دا کاروبارونه دي چې هنرمندان دي، دلته کسبګر دي، دلته مریضان دي، دلته زده کوونکي دي، دلته انجونې او ښځې دي چې هلته د تعلیمي ادارو دروازې بندې دي. که دا په دغه رقم باندې ویسته کېږي، د دو دپاره پاتې کېده او دو ته نورو هیوادونو کې ځای ورکول دا د حل لار ده، او د دې ځای نه نه ویسته نور خو مونږ د دې دپاره ځکه چې تاسو ته معلومات دی چې هلته څومره مشکلاتو سره مخ دي. که د انجونو په مخ ښوونځي نه وای بند، نو دغه چې مخکې ما کومه خبره وکړه، دغه انجونې او دغه ښځینه چې څومره هغه کارونه د دو په مخ بند دي، دندې نشته دی، درس نشته دی، تعلیم نشته دی، نو دو بیا د دومره فشار لاندې نه راتلی لکه څومره چې اوس د دې غږ سره راغلی دي. نو د دو د حل لار خو که مونږ سره وای نو دا خو به ډېر ښه وای، خو دا خو د زمونږ سره نشته. مونږ خو مجبور خلک یو په اوس وخت کې، کډوال ټول د مجبوریت سره مخ دي، او دا په دغه رقم باندې ونه ایستل شي لکه څنګه چې دا غږ شوی دی او څنګه چې دا رسنیو کې را روانه ده او څنګه فیصله شوې ده.
مننه. لکه یلدا بازوان صاحب تاسو ذکر وکړلی چې له دې علاوه ډېر افغانان چې دي هغه کاروبارونه جوړ کړي دي په پاکستان کې، او هغه دا شکایتونه راځي. مشال ایډو سره خبرې کړې دي، د یو افغان به واورو چې هغه وایي چې هغه له کلونو له لسیزو راهیسې هلته دی، او هغه اوس څنګه په یوه میاشت کې وځي، نو هغه ته به غوښتو
څلوېښت کاله ژون کړی ده، زامن لرو، مسیان لرو، ما واده دلته کړی ده، مسیان لرم، او زه د لسو کلو راغلی وم، او اوس مې بچیان دي، مسیان مې دي، او دوکانونه مې دي. دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځه له دې وطن نه، په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم؟ دا به څه رقم ختموم؟ دا به قرضداري ګانی، دا دوکانونه نه مې قرض راوړی، او دا به څنګه ختمول غواړي؟ دا په کال کې هم ختمول نه غواړي، او هلته ژوند خراب ده، د منګه کورونه خراب دي، هلته په کال کې کورونه به جوړیږي، مونږ ته به وخت راکوي، مونږ ته به نوټس راکوي یو کال دوه کاله، او که اسلامي ملک یو مونږ دا ته نه غواړو وروره.
ترخان صاحب لکه څنګه تاسو واورید، دا کس او هغه وایي چې دی له لسیزو راهیسې دلته دی، او د ماشومان روسی دا ټول دلته دي، په یو میاشت کې څنګه کاروبار ختم کړي؟ البته کېدای شي هغه پیسې ویني که په ناقانونه توګه باندې اوسي، نو بیا خو یو مشکل دی، خو اسې په پاکستان کې په ډېره لو پیمانه باندې افغانانو کاروبار هم کوي. دا مشکل څومره دی کاروباریانو ته، یا خپل بیا د پاکستان اقتصاد ته ګټه تاوان کې څنګه حساب کېږي؟
ګوره که مختصر یو څو ثانیو کې زه دغه حل لار باندې لاړ شم. مختصر د پاکستان یو دریض او موقف دی چې د طالبانو حکومت سره دنیا ته وي، نړۍ ته وي، تاسو تعامل وکړي هغه مه هیروي. نو دلته پاکستان خپل هغه د اودا د عمران خان د حکومت پالیسی وا، دا چې بیا دا غنه پس د شهباز شریف حکومت او دغه پالیسی وا، دا د اوسنی حکومت پالیسی ده. تین دنیا ته خو تعامل خبره کیږي، لیکن په دې موضوع چې افغانان دی وی چې موږ یو باسو، په دې موضوع د طالبانو حکومت سره مشوره نه ده شوې، ځکه د هغې عکس العمل او غبرګون چې راغې غړې زیات سخت و، نو باید چې هغې په اعتماد کې اخیستل شوی وي. او یونیسیار چې تاسو بار بار ذکر وکړ، نو هغې ته هم دا شکایت دی چې هغې مې وړاندې په اعتماد کې نه غوښتي، د کاروبار ته ولاړ شو. زما ملګري شته دلته افغان چې هغه کاروباریان دي، او هغوی ځینې خو پکې داسې دي چې دلته پیدا شوي دي، اوس یې عمرونه دیرش کاله دی چې هغې افغانستان ته کم تللی دي، لکه دی خو افغان، لیکن اوس هغې دپاره مشکل دا دی چې که هغې هلته لاړ شي، هغې په هغه سوسایټۍ کې ممکن ده چې ډېر وخت والي هغې هلته لاړ شي. کاروباریان ډېر زیات پریشانه دي، او لکه څنګه چې دا خبره وکړه، خور خبره وکړه چې په رسنیو کې څنګه شیان راځي، او په رسنیو خو دا ځینې وخت کې پولیس او دلته حکومتونه خپل شریک کړي، نو هغه په خلکو باندې هغه نفسیاتي او دباو چې په خلکو باندې ګوره، دا خو فطري ده چې زه په یو بل ملک یم، نو ما باندې به معمولی غونتې یو مشکل وي، زه به ډېر زیات پریشان یم. نو دغه رنګ د هغې لپاره مشکل دی، او د هغې کاروبار ته ممکن ده چې زیان ورسي. یو بل دا که ته وباسې، نو آیا افغانستان کې هغه ته دې وخت د کاروبار هغه مواقع او فرصتونه شته چې هغه بیا لکه د خپل مشکل باندې کنټرول وکړي؟ هغه ډېر مشکل کار دی.
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب او یلدا بازوان صاحب، تاسو په دې بحث کې برخه واخیسته، دواړو ته ښه وخت غواړم. د خدای په امان. دا و د مشال تران لاندې چې په کې مو د پاکستان حکومت له خوا ځخه د ناقانونه بهرنیانو له هیواده د وتلو د فیصلې وجه، او نور اړخونه په اسلام آباد کې زموږ د مشالې ډو همکار طاهر خان، او په پېښور کې د تعلیم مبارزه او د افغان کنسلګری د تعلیم پخوانی اتشه یلدا بازوان سره بحثول. بس په دې ځای پای ته ورسېدی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي. په مخم شه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.